طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بیګادو هیته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنګټن له لورې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، د طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لورې، چې د افغانستان حریم نقض کېږي. د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیې کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو، 4 میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لورې د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت هوا پیژندنې ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله په تېره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، بل ترینکوټ او دارغنداب سندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سندونو په شاوخوا کې له اوسېدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته احوال ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار د والي دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی چې هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والي د دفتر په رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریایي ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تېره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسېږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. رڼا اورېدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو تاندې څنګ یو درسیت خپرونه ته تر هغه مخکې راپورنه. د متحده ایالاتو او طالبانو پلاوی دوحې ته رسېدلي او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې بالته مطرح کړي او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوحې ته رسیدلي او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا امیری د واشنگتن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په 1 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوحه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پر راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماتیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه لید کاتر هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم د سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډېر چې مهمه ده هغه دا ده چې سیالي د پندې کوي. یو متل دی کنه، وی هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب دی.
نجد دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محرومې دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیځ هیوادونه ټینګار پې کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې له هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ له هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمیر کسان د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو دریزونو ګوري.
د اورسکان ولایت ځینې اوسیدونکي د نړیوالو خیریه موسسات څخه غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای د ورته داسې پروژې پلي کړي څو دلته خلکو ته د دایمي کار زمینه برابر شي. جزئیات په دې راپور کې.
که دغه پیسې اوس راوړاس راوخته سي دغه موسسات پیسې راډلي موسسې د اوس بندو باندې خصي خلکو په کار مصرفوي.
د زینولادي د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي او په ترنکوټ شار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کاله عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترنکوټ شار اړوند د سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغه ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
که دغه پیسې اوس راوخته سي دغه موسسات پیسې راډلي موسسې د اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرفوي. اوس په ټول افغانستان کې په ټول خصوصا په روزګان کې په اړ ولایتو کې دا وشکلي اوس زیات په خبرو تخم تاس مشته سره دي چې زیات خلک د اوبو د څښلو سره هم مشته سره مخ دي. که دغه موسسې اوس راوخته سي پر دې بندو پر دې باندې وده کوسي هم به خلکو ته د کار زمینه برابر شي، به بچې راسي هم به خصوصا خلک د پر کار شي.
رحیم الله د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو بل وسیدونکو دی او دی هم د زین الله سره هم نظر دی. نوموړی یې بیا دغه راز د موسساتو پر سیمه ییزو مسؤلینو تور پورې کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جی باندې ختم سی دا مامور د خلاصی دی دا ملک ته خلاصی دی دا کمانډان د خلاصی دی جی تر سیږي.
خلک زیاتوي چې د نړیوالو لوري وسنۍ د ملیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراک بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل شوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا د ګر سره نه رالیږي وروره په مسجد کې بینچ پاکې ده د ورونو درما باندې بینچ پاکې ده کور په کور وروره بینچ پاکې ده ولید ماته پرچه راورسېده زما ورور ته نه ورسېده هغه پر ما نیت بعدې خپل په سترګو مې لیدلی دي چې جنګ ازله پر کړی دی کېښو پر خاله باندې دي وروره که د کار د لارې راوجلېږي که نه درجې مسو مرشتېرو بیا له هغه هم نه رارسېږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي خو وایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
د مؤسسې رئیس مسؤوله او د انجو مسؤوله که ستا په کارمن کې دا فساد ووته دا زه د تا نه هم ګوره پوښتنه کوم ځینې شیان داسې سوي دي څه چې درته راځي دا د ملت حق ده مونږ ته اوس څوک سوال نه راکوي چې په دې مسات خلاص وي دا زمونږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده نن یې په دغه لاره تللې دا زمونږ د ملت حق ده ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسؤلینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
درنو اورېدونکو اوس هم تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه د تاندې څانګې درنو اورېدونکو سلام هیله ده خوشاله او روغ به وئ. دا اونۍ په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولی او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډال له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه یې کولې دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستله چې شم زده وو هغه به هم دیاده وتل بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم رانه باندې کېښودو هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه هلته نوټ وای چا زده نه وي خې غوي ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې هم نه وهي دي ټول سنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه سنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنې موږ یې کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بېرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه وي ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروه، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره بس موږ تللو کورنۍ وی ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به اسلام وي، خو صرف که بهغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د غستیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو اداراتو کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولا مګر کوم موضوع سختي. دا مسلکی وړتیا باید دوستا سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل شوي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس د په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو، منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې دا کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالې ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاشتنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډېر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي، او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی وړم د تا کاري تجربه چې ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسېدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم چې زه باید تربرون زکام راسم یا هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبره سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر زوی نمانه پورته شو، یا د مانې مما زوی د مانه پورته شو، یا د خاله زوی، یعنې اما زوی، څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کارچوانی کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار، د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ګورې چې کومې ستونزې ته هغه تا ته زمینه مساعده چې څنګه کولای شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون ته استفاده کړي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته، یوه میاشت، یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګورې که یو ځوان یو تر هزار سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي دا واخلي، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کرن دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه، سل لکه درکوي، اما اډیا به صحیح ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمه ستا وي نیمه زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول پوهنتون په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي. ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې. نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابېږي. عملا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل دا اوس یوغوی نما کافیان زه باندې ګټه واسطه او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای سي ممکن ښه نتیجه ونه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، د کاري اخلاق باید پیدا کړي. مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي، اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پېږي، نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کوي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کوم خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انترپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نشي کولی چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت چې ځوانان دي په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی؟ کنه دوی به پیسې هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي.
خو کاروبار پیسې درته پیدا کړي نه،
او که په لومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، او پیسې په کار اچي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي 2-3 کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې ایډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو ارتیا ګوري، هغه ارتیا د پاره دوی د حل لار پیدا کوي، او هغه د حل لار اقتصادي کوي، یعنی تجاری کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ایډیا څخه کولی شي خپل د ایډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پیژنو، مثلا اکثر د نمونه یادی رمارک زکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده ایډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یې لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي چې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوښ دي چې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره د مخامخ تیم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي، چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو، نو دا ورته وایم چې که 15 کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول ته ونه کول شي نورم فکر ته تجادې په عمل کې شور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهې چې دا ایده دې روشته هم تطبیق ورده کنه. دا نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایده چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایده څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایده کولی شي چې وشا ایده، مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه ایده بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایډیا اول کار چې دوی کې دفتر نیسي، بیا یا د دې کې چې عاجل یو ویب سایټ اوسه جوړي حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید شانو باندې مصرف نه شي خود سنغ بغنه چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني دا وي ارتیا باندې پوښي خپل ایدیا په خکه کې پېستلا د بزنس پلان ورته جوړ کړي بیا پنګ ورته پیدا کړي بیا چې کله پنګ پیدا شو بزنس په خپل شو ودرېد عاید رامنځته شي بیا کولی شي دفتر هم ونیسي بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي یا کولی شي چې ویب سایټ شان جوړ کړي نو په ټوله کې باید دې کوشش جراتو کی که تاسو او بیریره چې دا کار نکیږي دا کار ستونز لري دا شان لري همیشه خی بس باید سړی کور کې کښې نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې خبرونې خو وخت ترته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز د کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته یې پوره شمېر نه دي را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې یې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټولو ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور شو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اوس څخه پیدا شوی یم نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان د دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی د جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمی موضوع تراجو د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې موږ د خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام نه پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي، او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو، او د وخت په تېرېدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي، او دا چې ولی استاد د تشریح کړ چې هدف دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي، او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه، او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي، او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ، چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1320 هجری کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه، او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید، خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېد، او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا اندوغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېد. او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1320 څخه تر 1640 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل، یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول، او عبدالله بن علي په شام کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستې، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخیستل. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګری هم ووژل شو. ابو سلما یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژئ. د ابو سلما د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. سپا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل څلور کلن دولت څخه وروسته په 1446 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېیمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د سپا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې سپا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه یې زیات وخت دپاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و، هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماته وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکئ چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1350 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوسترو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خراب سي، نو حتمن ټولې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري
د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي. دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به په ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخکې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د لمنځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې.
په 1900 زیدیز کال کې میرویس خان نیکه په مشری خلکو په خپل پاتسون سره د صفویانو واکمنی او د کندهار د والی ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کیښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دا هغه دولت هم دیش کلون څخه ډیر دوام نه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تمسن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وقت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې چلو بسي
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو ته درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید.